د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی د کابل الله سیند رالوتای خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبا وایی ترنم دا موسیقی دا خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې می ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې نن سره په پروګرام کې مېلمانه ده زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم بیخي اشد ضرورت دی خدای دې راوله او په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راوله مال او دولت دی په بلاوي زما ته په کار یې خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راوله او د کلي نجونې دي ځکه یادوي پردې سه ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راوله د غزل بیا د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلئ اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي له کوم ځایه دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي نن به یې له دوی واورو او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر ورباندې ولیکل شي او که نه په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او که نه تاسو دواړه قدرمند ستړي مشئ فتحانه جان یو پردی سای پروګرام ته بخیر راغلی فتحانه که ستاسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بښنه غواړم تاسو راته په پایل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي کله د شعر لیکل پیل کړل
سلامونه فریدا جانې تاسو ته او قدرمن مېلمه ته او قدرمن اورېدونکو ته ډېره مننه کوم ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه او په شعر کې نو ډېره مننه چې د کلمو کې شعر کزو ما سره البته مول بزن ته شاعر مو نه سو ویلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر تیر حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم شاید هیله کې ټولنه ووسي د ټولنې ستونزې ووسي بس همداسې یو
مننه مننه دا پوښتنه پر دې سب له تاسې هم کوم تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده تاسې هم له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې که نه له هغې وروسته یا مخکې
سلامونه فریده جانې تاسو ته او قدرمنې مېلمنې ته ټولو درنو اورېدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه بیا هم ډېر خوشحاله مې شي د ژوند رنګونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې دی خوشحالی کوم دی شاعری ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي راډیو دا خوشحالی ورته خدای مو شادمن خاله راځي ډیر خوشاله چې خبرونه کې در سره يم طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دی برخه تراته کوي نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده دا لیوالتیا ده او دا لیوالتیا د انسان په دورون کې لدا سره دنیا سره غلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی هغه بر سره کیږي به ټولنه پیژني پس کو ګوري په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته خوشاله کېده اندازما په 15 یا 16 ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره به ډیر علاقه و موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره به ډیر خبر خورد لري ډیر خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسه کې ښکارې دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست مثلاونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړون موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو یو نیم سات به ما ته امغه سی ولکه بل شاګرد ته چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي راورسته چې غالبا د 1900 یا د واټیا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته مخصوصا شعر باندې لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو د بیسیکل له خونځي فارغ شوم نو بیا لګ وړر زه لدې ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګل شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر رسیدلې ده
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلې دي موضوع یې څه و
ولا من شخصا از ما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کېږي لاله ډیر خو اول ویلو کې چې ما غوښتل چې دا وړاندې کله څوک راتل نو پدې نو پوېدو چې یاره په شعر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوېدو خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غوښ شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټول وجدا و چې ما شعر جانان ته لیکل ما په شعر کې د یار او د دلبر او د دې د مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات بیا وروسته وروسته مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم د یوازې منجمد نه دی تریو موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او دا څه وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وایي جانان دی کی هغه په شعر کې وایي یا په غزل کې وطن یاد کی یا دی په غزل کې وایي د لیو سره ټکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورور منګم په دې پویدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پویدو بیا مول ټولنې په تاثیر له انسانانو په تاثیر له خپلې مینې په تاثیر او له خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زه اوس پلاس کې د سړي مثالونه نه لرم ځکه موږ او تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مچتا استوي ان چې دا وخت شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکرو او مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د ماستر راورسته چې څنګه غزل پراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شروع د سیسي خای تسلسل دې سی ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلې لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولو سی بيخي شدې ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو د قیامت په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراعات ته یوازې د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خو مل تاسو سره غربت ته خدای دې راواله یا دا چې د کلی جونې بدی زکه یا د وی پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبرې کې زاغه ته خبرو کوم ټول د دوه ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو به تر وګرځم فتنه جنې کته سره ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده ام درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیرون د موزات سوي
از ما سول لستانګ سي فردي سي وي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکلا اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یاد سی لیکم البته دی وطن دی سنزو پا لس باندی دی شادو پا زوان باندی زما اکثر نظمون و ادبی چوچی دی و بیا جنی سی دی غزلون غزل خونو شکر خبر دا سی دی جانان و دی سی پس دی خوزی اصل موضوع سی دا وست وقت که زما دی شادو محرومیت و پده سنزو باندی
د دخزو محرومیت ته مو اشاره وکړه. از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خوله پخانه ستونزې ډېرې دي. ما به په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق له دې را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې وي او ته غواړې چې لیکل وکړې. چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړېږي ځکه چې ذهن کې اوڅه وي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په زړه کې هغه نشي لیکلی شاید موږ هغه چې قلم ونه کاروو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر ډېره حده پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېزه سړي کېږي نو طبعاً ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حده د دې ښځو حالت انځوروو.
فتنه جان څه ورته مال شاعرانو ورېدلی او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. ایا دا خبره سمه ده؟
زه کله ځان وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول ورته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکل شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې هغه غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم ډېر کله داسې امکان لري چې وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې والله کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي. لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کېږي. تاسې په همدې عقیده یاستې که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړېږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکې چې کله تا یا زیاته مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر.
مننه. پر دې سب که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړئ ستاسې په ان باندې شعر چای ده الهام او که نه زحمت ده بیت ورته ډېر زحمت وباسئ فکر ور باندې وکړي په یو موضوع تمرکز وکړي تر څو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام دی یا ریاضت دی. چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپریال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسېږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی. مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجینر دی خو دی شاعر نه دی. کته د کورنۍ دنده ورکې چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او اصل په کې راغلی دی. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خو وارد دی خو مګر په ضمانت ویل شم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کوي هغه که خوشحالي وي کې خدای نامنون کی خبر ده شاید په ډیره کمه فیصد د انسانانو مو سیږي چې هغه خوشال خبره چې خوشال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعران سره خوشال سره کېنی یو څو کال نو شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي د شعر لیکل هم شوی وي. خو دا پښتنه په زده ځواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده. دا الهام پر بنیاد باندې د دغه برخې سلا د بيدریغي مني او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوی دی د الهام په مورد په بمټ باندې. مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي، دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي، د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي. ورو ورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کولای شم شعر ولیکم. نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي، نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورد باندې راځي، مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول، بیا د شعر ترکیب جوړول، بیا الفاظ راټولول، بیا د موضوعاتو ټاکنه، بیا هغه په قبل اول باندې چې تشهیر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کړي، نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کړي چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو مې داسې چې شعر ریاضت هم دی، شعر الهام هم دی.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي، دا بیا څومره وخت نیسي؟ مثلا که یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي، څومره وخت یو شعر لیکلی شي؟
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده. مثال اوس یو شاعر دی، 15 کاله یې له شعري بهیر تیریږي، کېدای شي شعري ټولګه چاپ کړي او هغه 15 کاله وروسته به بله شعري ټولګه راځي. نو حتمي ده چې 15 کاله وروسته فکر، آیډیا، مطالعه، ناسته ولاړه، ترکیبونه، دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې 10 کاله وروسته چاپ کړی، هغه کتاب چې 15 کاله مخکې د چاپ کړی، د دې دور ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کېدای شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خو شا یو لسیزه وخت نیسي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه خشیر وشي لګلې.
تاسو چې دغه غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه، تاسو خپل یو څوک رخي ویلې، دې غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده؟
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته، او شاید زموږ خبرونه ملمنې ته هم پاته وي، او زموږ غاټ ډېر ملګري او شاعران لیکوال او هغه سبا هم په دې مورد پاته وي. ځنی وخت د سراشي سی او شیر ان چې کله الهام وشي او په لیکي شروع کی، اما غزه کې چې ته ناست شاید بشپړ شي او ډېر ویل کې داسې ز خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه مثالونه ولري، مګر د شیرو نام زلا نیمګړي لرم چې 15 کاله پی تیر شوی دی، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي. نو زه زیاتره وخت دی سوندې کاړیږم، ما سره هم دا اوس شاید له 500 ډیر دغه سي د روبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي، خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې کته سره ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي، یا لکه څنګه چې پر دې سه بیا دا ونه وکړه هغه وخت کې دوه کرښې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړیږي چې هغه ته ورته نورې کرښې برابرې شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کسان چې شاعران دي، لیکوالان دي، ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي، کاغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجوړ کړو، آیا دې څنګه ده؟ آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغم رو پیسې او نو ګټي؟
نظر باندې اوسي په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی شعر باندې عید کلاس سره وړي، خاص په ما فکر کوم چې تر ټولو خوار خلک، غریبان خلک به افغانستان شاعران اوسو، دوی زحمت باسي، دوی هغه څوک دي چې دیدون دي پیسو دیدون دي معاشه، خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی. اوس کوم چې موږ وینو او شاهدان یو، نو حق کېدی دا د شاعرانو حق ده د دې ټولنې لپاره، د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حقي شر خو لاسرس نه دي راغلي، دا د دې باید ټولنه منندوی وو.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو خبرګون صحیح ده چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیات یا شاعر ته بیت ورسیږي نه رسیږي، خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ، په هغه څه وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د شاعر له ژوند او وړاندې شاعرانو شاعر له ژوند کوم څه موږ وینو. د هغه اکثره شعرونه د څوال ته شاعري کوي، شروع یې کوي، نو هغه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې د هر ستونزو له هر څه په ځان باندې منلي، داسې کله د خلکو ته وړاندې کوي، بیا یې خلک خوښوي، وطن هم خلک یې طرفداران وي، هغه یې لولي، هغه یې تشویق کوي. بالکل، ما هم د وطنوالو لخوا کوم فلمونه ورته وړاندې کړي دي او خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغه یې خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم د پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فتن رجانی ویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته، ده هغه ساده استلا باندې وایو عاید نه لري، شاعر دا د شوق علاقې له مخې کوي، او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبریږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپل شعرونو ته د خلکو خبرګون څنګه و؟
دا د شعر یو مانوي خبرګون دی او یو مادي خبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت په خبرو کې یاد وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي، ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي، او یا به ما شتمن کی، او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا عاید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی. یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي. دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غنی کې دا بحث، او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو
توافق پاندې باندې وي چې شعر موږ د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي.
مګر یو څه چې ډېر مهم دی، هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په هغه د راټولېدو دا، او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ امنه وسی. زه په دې اړه وړاندې یو مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې، 15,000 کسان راټولي، او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینې بحث، لجنګ د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي. مګر دا او دا 15,000 کسانو کې حتما ډیر خلک غیزمنیږي، لدی اشعار، لدی فکر، لدی خبرو، لدی یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یره د دې ټول هغه کریډټ شاته زیاده شاعرانو ته، زیاده فرهنګیانو ته. نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص یې د سي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي، ټولو ته رسیدګي سخت دی، او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي. نه، شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی، کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، عیدل تل سره وي، خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارنوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونې یا د شعر د غني کېدو لپاره ده. خو موږ په ټولنه کې داسې لیکوال او شاعران هم لرو چې هغه هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي څه وکړي، مګر لاغه خلک تمه دا لري چې دی باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، دی باید په رسنیو کې راښکاره شي، دی باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. خو مګر هغه وس نه لري. که زه تاسو مثال درکړم، همدا اوس تاسو وغواړئ د واټساپ له لارې یو ډېر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واټساپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واټساپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولی. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غنی کېدا لپاره، د ادبیاتو د غنی کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ او تاسو وپالو. څنګه یې وپالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. دا پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وڅارل شي، وپالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غنی کېدا لپاره یې فکر جوړ شي، او هم یې هغه کورنۍ ستونزو چې دی ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شعر زلند د سیرا ټولو مچ شعر منګه د شعر لیکلو حضر منګه اهد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شعر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې سره باندې کوښښونه کوو.
مننه پردې صاحب کورواتان، په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کوي، لیکوالي کوي، به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس دي چې دواړه شاعران او لیکوالان دي. وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې لوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نه تا ما د ازادي راځي ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې په چیرو جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خې دې تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تاسو له خدای دې مان قبل کا خورګان یو سلام تل ما د دل سات تمام یو سلام تاسو مل منو تمام خورجانی دا شیرو دغه په باره کې بدرتو امه دا تاسو موضوع ټاکلې د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکم د اسلامي امارات تر خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعران او تللی دي بدبختانه باید وای مې سیا پاکستان ته تللی دي یا ایران ته تللی دي مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نظر پر دې باندې دا غږ د چراسي برته خورجانی خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دی دا من پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي. دا غږ مثال
خپل شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده
خورجانی ما خود راست شعر شاعری نه کړی خود سیدی چې وخت یې وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانی چې زړه کلرم د خپل ژورنالیستان د پاره د شعر نه جوړوم زین زین خود سی شعر او د شاعری مخورجانی در وسه پوری نه ده ځکه
د ټول مې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلای و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دی ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي وای پردې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده
او پردې فرقې ته ول څنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې
مننه خدای دې خوشاله کې خورګانی شعر خدا سي دي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب आवाज مډیر خوشیږي په نوریاس نورین اندار ازادي او پریدا خورکی چراس او پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایا کله ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبره لار د ازادي
مننه تل سر دل تیار صاحب نست وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبره نه ده مننه
پرې دې خورکی
او رو بیره باندې
پرې دې جانی استا شهرم کار خورجان زمر د سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرد نه شي یا دالې کنه استا شهرم کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی هم کاری ټول زمرد سر سرګي د خورګانې ټولم په یادوي ته خبره ده چې په شي کې خورګانې ماشاالله دی ګد نه ځایږي.
ها نه مخه دا ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب پته مشه حتمن موږ به د پردیس صاحب او فتن ځانې نظر ساسي په دغه شعر باندې مو چې لیکلې دی یو پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډېر ښه پوهېږي درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده. بل اورېدونکی راسره د دوی بمره واخلو نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب ستړی مو شي پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسو اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر شاعری نه تاسو خم ټاکلې ده خورجانې خوست هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پدې پاتایي کې نشیر شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوډې ته د خورجانې ډېر شاعران زمانډي والان دي
او په شعر شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا مالې په شعر شاعری کې خو بیا به پیسې نشته دا
ام به نشته احترام هم څنګه نه کوي پدې حالات کې مخکې خو جمهوریت کې ډېر احترام درلیدله زما خپل دوستان دي شعر شاعری ډیر خسته خسته شعرونه وایي زه د دې خلې نظر شمه وسو کو قدر نه لري خورجانې او بل دا چې تاسو دا ټول امکاران آشپزان دا چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دې زه دې ته ډیر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما د دستر ګرانجې خورجانې ته
مننه مننه افغان
صاحب
مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسه
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما دومره عزت کوئ لنګرایان زما ډېر مینوال دي خورجانې ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتيږي او خواړه او بچ روان دي وای دم تاسو سلام وای وای د تا لمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا لمبر وای 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 ما وای دا خو ډېر زما عزت وکړه خورجانې کونړیان ته مې سلامې
هیلې د شه دوی ساسي سلام اوریدلې وی او لایک ورته وی مننه افغان صاحب کور دی ودان جندای اوسه چاړي کې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړي بل اوریدونکو را سره د نو مر ته واخلې کوم زما لري کې نیولې په
پاکستان
علي کوم سلام سړي کې وصل ده علیکم سلام نو مو سره کوم زما لري کې نیولې ده
عبد القادر سمند نواری ام هیمن سنگین سوالی سے ساتھ پر تماس کیا ما موجود شاعران کے بارے کیدا
و سنگین صاحب مہربانی کہ چ پختن لری دے شاعران نا دجوان پڑھائی غواڑی پوشی دلتا از مگ دو قدر من مل مانشت مہربانی اوکے
او شاعران من دا وسن مچ دا دی پشیر کی دا وطن مفتای نہ او کری او بل حقیقت شعر نہ وای او بل شعر وسر دے رمین لرما نو خدا دی کی دا وقتنا
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزدا اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جان نمرای خصوص نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی په کې نو خدای ټول د ازادي رادیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول امکانو صفاتونه کړی د څړول شعر او هغه ور باندې زحمت کاغلې او خصوص نظر په اورم
مننه سر د جانې ګلوریزونکی ته سلامونه ورسته ډېر شوشي دی ویلې اوس ما د خوانه بس علي وو احترم د ش زحمت ور باندې ستلې و علي شیر ویل
پر دې سپتا ستو وای ستور باندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شیر کې منګه په پښتو شیر کې منګه د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت فوارو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړي دي او هغه په خپل خدمت باندې ستایلې دي نو لدې ورور هم مننه نو د شیر هغه کم د ظاهري جوړښت له قبل غوایو کم استون ځپ کې ډیره نه و کافیه ردیف وزن هر څه مراتو نو که بس دغه سلې دی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به شعرونه خولې
مننه اتل صاحب هله د چې دغه تبصره او ریدلی وی او کپراتلن کی کشیر لکی په پام کې ونیسی یعنی اتل صاحب تاسو کولای شي په قرار باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کی شاعر کېدلای شي پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخ کې په پیل کې مې ته ونه وکړه موږ په کې ډیر د جانان صفاتونه اورو او کم تشبيهات چې کیږي کله نه کله ډیر زیات پکې غرق شو وي ډیر پکې مبالغه شو وي او د سلک له حقیقت لري ښکاری ولې زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دینې ډیر واقعیت ته ورتواله ولري او ډیر خیالي او څه وي
فرزاده جان یو خدای دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې لاغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي ګوره دا شعر داسې دی چې دا له د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي نو شعر دا د حقیقت جامه باید نه اوسي کله کوم د ښه شعر په اړه معنی خبره کوو ښه شعر کې عاطفه ده ښه شعر کې احساس ده ښه شعر کې خیال ده ښه شعر کې مفکوره ده ښه شعر کې ادراک ده نو کله کله دې چې زو شعر جوړ شي نو دا طبيعه د ټولنې د شته حقیقت سره ور پاتې کیږي چې به ذکر کوم مثال که د امنیت مسأله د شعر کې راو وین غاړم چې ول افغانستان کې امنیت ته وضعیت خ ده خو اگر مگر د شعر هغه عاطفي برخورد چې مال شعر سره کړی هغه نه دی کړی که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به دې ټکوم شعر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کم خو مگر مال شعر سره ظلم کړی د ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شو یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری نو په دې کې مال شعر سره داسې چلن نه دی کړی شعر کې د عاطفه وي شعر کې د احساس وي شعر کې د مینې وي شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي نو هغه حقیقت پکې نشته دی د دې حقیقت خبره کوله او زه د ماده ته ویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېده دوه خبره ستاسو کوم شي په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغه تر حد وي د شعر کې د مبالغه درې برخې دي یو وي اغراق دی بلې غلو ده او د غرازي اغبل به زمانه ده نو هو ته خو ویل شو شي په شعر کې ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قدو سیرا دل د سره تشبیه کی یا داغه صفت دومره وکي چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ونل لري دا د مبالغه غوړستي برخه ده شي صحیح ده شي منګه عقلا او وصفا به دا منګه نه منو او مګر د یو شاله لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کې ده شي دا دغه مر توصیف وکي چې هغه حقیقت ترته ویني دا حقیقت هغه څنګه ده چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولې د ټولنې کې ستیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کوله هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځنی کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکې یعنی اسمان ته خطل ناممکن خبره ده مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ را نغښتې دي چې موته باندې بد نه لګيږي نو کوم مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو مګر ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دي
فاطمه جان تاسو ته درزم تاسو دې شعر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ زه به د بل پختنه مل پردې سیب څخه وکم پردې سیب د شاعرانو ژوند پاړه مو ویلي کپ دې راته وایي چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي یو لیکوال وي تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي
دا ډېره ښه پوښتنه ده ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوونه چې چاته خدای الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي یو خدای دې کله یو انسان شاعر شو دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول زه نه وایم چې د نور مسلکونو خلک بیلاری وي خو له په حساسوالي کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه وسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم چې ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسي خپل ځان ته تاوان رسي، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي. نو که دا الفاظ مونږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خاندي د لیلا سره. که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایا حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي. او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونې هغه وروستۍ و دقیقې ته رسېږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو شعر اورمه. سمه ده، مننه. زه به دلته
یو شعر درته وایم چې ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وما، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وما، کاش کې خو یې ما ته هم لږ ډاډ لپلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاش کې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاش که خود سوال پده کم چه روزگار را کرده وی. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش که خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کرده وی. ولی به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش که خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کرده وی.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنۍ وضعیت چې دوی له تعلیم راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعیا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره بدنه فتنه جانې. پردې صاحب، تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوي. راته
ډېره مننه. سلامت صحیح تاره جانې، ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو، څو بیتونه مې خوښ شو. ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خپرونې وخت به ضایع شي. په هر حال زما داد دې ومني، اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فلحال می دو بیت لیکلی بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دوه درې بیت یو مشهور منګ نو نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه بیا به درته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې اخ ډیره خبرې دی قسم دی ترګو کې خډیر خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممروري دی قسم دی مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پرېګ دی چې والوزی کونتر دی قسم دی نو خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي خدای ولې
ډېر خسته
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته ترنم کوم
ډېر پني
ندا سنا دا چزم بن یادیږي وطن ندا سنا دا چزم بن یادیږي وطن دل ساسن کې دے دزړ غوندې درځيږي وطن دل تاسو نکې دې دزړ غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نلار خو چر دې په خو بنا وینو وطن نلار خو چر دې په خو بنا وینو وطن نلار خو چر دې دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سینہ کی دے دزڑ غندی درزی گی وطن دیر مننا خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنئ
ډیر مننه کور مو ودان ژوندۍ اوسې وخت ډیر ښایسته زمزمه وه ډیر ښه ترنم مو وکړه فاطمه جان له تاسو نړۍ مننه ډیر ښایسته غزل مو راته وویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه او بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلی چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي که اورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړه
فریدجان زه به یو شپاړه بخنه وغواړم چون زه په سفر یم ما ستاسو هغه کومه ژمنه چې درسره کړې وه هغه مې نه شوه ګزارولې کني دا شعر ما څه لږ منظم ځای کې وم نو شاید به مې لږ ښه ویلی وي فلحال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسري چلند وکړ نو خدای دې وکړي ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
او لیوال صاحب سره نږدې هم دی نو بیا کله ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته ډېر ښکلا و ډېر مننه پر دې صاحب چې لټولو مصرفیتونو سره مو وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت په کې انځورې ده د شاعر او لیکوال فتنه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنم وین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ ملمانه مقدرمن شاعرانو نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو دلته لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت Thank you.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت آپ